السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي جدي 12مه د 2023 نه دی کال د جنوري 2مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځنونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیا لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب شرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان نجونو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر، بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. دغه پانتونونو ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان نجونو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته حقی د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پانتون ته لتلو منع کړی دي. د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته شوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خو نن سهار وختي د سوریه د پلازمینې دمشق په یو جنوبي سیمه کې ځینې اهداف وشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریه دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لښته لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نوي میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیري لري چې 8,000 جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 8,000 څخه تر 2,000 ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو ویاندې اوانا لونجیسکو وویل په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې فارون کې بللې. د پاکستان دغه چارواکي ویلي و چې ممکن دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر خلاف عملیات وکړي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د سن ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د لسګونو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د پاره به مبارزه کوي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نشته.
تقریبا د حدود 80 درخ لیمو، البته یا لیمو شیرین هسته.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا هم اوري چې په 2022 نه دی کال کې د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو هڅو نتیجه ورنکړه.
او که د فشار افشارونو څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې پاروون کې او بیا اساسه وبللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړې وې. پاکستانی چارواکي دا کوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له صفی الله استانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغې اعلامیه کې چې یکشنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خپره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناءالله څرګندونې بې اساسه او پاروونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثناءالله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ٹی ٹی پی د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ٹی ٹی پی وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو سره یوه ښځه او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ٹی ٹی پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثناءالله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ٹی ٹی پی د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د ده خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ٹی ٹی پی د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوی کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکل جوړښت خبره هم ورکړې چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړۍ د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانګزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان مېرمنې له 198 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یې خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لا تخو 129 افغان خصوصا سلور پنځوس په دوو میاشتو بند محکومې شوې دي. پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضرېږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګل خدا د پکتیا ده. هغې ویلي سره له دې چې د بند دوه میاشتې تیرې کړي خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدی؟ موږ پرېږدی، موږ څه ګناه کړې ده؟ دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې، برې شوي دي خلک ناستې دلته. موږ اتي نور پرېږدی، خدای له ده، تاسې له ده، نور ماتې مه ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بې وزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله، خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
په افغانستان نه راغلي پاکستان له خاون سپینګری دی، مزدوری د خواران د دوه زامن مې دی بټی کې کار کوي. موږ هم ځان پسې راوغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو، دارو درمن به دي وکړو، بېرته به بیا وړې خپل وطن له ځو. اوس هم چې څوک نه پرېږدي، بس بېرته به خپل کور له ځو. نو خپل کور مو شته، بس خپل کور را پسې څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي. زه بیماره یم، په سترګو ګوره سترګو کې مې ګوندې لنده یم، په خپو شاله یم، دوه ننګیان دي سره دواړه بیماران دي. همدغه یې وخت دی، موږ دا غواړو چې خپل کور را لاړ.
د کراچۍ د مرکزي زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي. دوی منلې چې څه باندې دوه سوه افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړي چې د محکمې په امر یې دوه سوه افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمیر څوارلس سوه تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشي شوي، خو دا پروسه ډېره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړې چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړې. په تېره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي، د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ. د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلې وایي چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبه هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو مشومانو د لاسه ورکړه، ډېر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومي کې ژوند نه کیږي. باید موږ وړو مزل کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خراب شوی و په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لارګي ورور را ورس کورته وري اغه لارګي د دینه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه یې ستړي چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
نصر الله د اوري د وژنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دیخ د وژنه یو زنانه مړه شو کنده مو کړې دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی
زم محراب دین نمیجن هل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندنه یې ستل دی کورینا مرینا نشته په خیمه کې شپې تیروي ولې کې ګور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته زور سره کومک شي مې ډیر خوشی
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دا ادعا سمنه بولی چې ګوا کې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله زپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 4 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل و بېشېدي دي.
او د ګیس لبینو ته توجه کړی دی نو دوی که شکایت سونه کې هغه بیجای دی موږ ښه اسباب ورته برابر کړی دی او کورونه خو اوس کار بند دی سې کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په خپل ټول توان سره هڅې وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه ناوخته په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاوري او د دوی ترڅنګ دريږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګ د اصولیز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونډه مهمه بللې ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې هدف یې د هلکانو تر څنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو پرانیستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په دې سربېره په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو 10,000 ښځو د کار مخامونی ولا چې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کاوه. د نجونو د پوهنتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلکې نیوکې وشوې. د کار د مخنیوي په خبرګون لسګونه بشرپال او مرستندوی موسسو په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. د نجونو پر مخ د پوهنتونو د تړلو په خبرګون هم د پوهنتونونو لسګونه استادانو استعفاوي ورکړي او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پریکړې په خبرګون درسونه پریښودل او له پوهنتونونو وتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وخت ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یک شنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارګ په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبر شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو موسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه دی کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څام د طالبانو حکومت د بهرنوی چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلی و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي. خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. صفي الله ستانکزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځ سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره یې د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پرېکړې وانه وړي بیا به یې پرېکړي. که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي بیا به یې پرېکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري داسې څه به پېښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي.
On this course.
امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سری کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
تعلیم د ښځې حق ده. لا اول سنت نه ولې، لا بغدادي قاعده نه ولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې د ښځو کار دا د موږ خواندې بودی تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
دلاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو وو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتونو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې د داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېرې شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځ د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړې نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل:
ہے
مخ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکینی سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو، څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه یې هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشرونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړای شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عربي اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عربي اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونز سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشتقله ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که جا زحمت نکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی در بازار فروش ها
موږ د لیمو در روزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له 10 کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
حاصل
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي ترڅو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او ترڅنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د لیمو بڼوالۍ په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروانګرو شکایت پر زیاد یقینا سکال د میوه مارکیټ پیکا دی او خون نلری موږ خپل هڅه پیل کړی او پر راتلونکو کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروانګرو ستونزې هواری شي
د بڼوالو د خبرو لمخې د لیمو یو ونه لو منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسی او دوی سش کال وکیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د تخار مرکز د تالقان خار په شمول د دې ولایت په خوجاغار دشتی قلعه ینګی قلعه درقد خوجه بهاودین بهارک او بنګی ولسوالیو کې موجود دي او د دې ولایت لیمو د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادریږي.